سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا دفاع وزیر پټ هګست د هغه حکومتي راپور افشا کېدل تایید کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو لامل د ایران درې وټومي مرکزونو ته د وختو زیانونو ارزونه کوي. پټ هګست دا راپور ابتدایي او کم باور وباله. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی دی چې د ایران پر درې وټومي مرکزونو فردو، نتنز او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د لومړۍ نیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرامه شاته کړی دی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم غندلی دی. دواړو مشرانو ټرمپ او هګست نن په هاګ کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر ټرمپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام څو لسیزې شاته غورځولی دی. د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند ټینګ دی. د امریکا په منځګړې توپ نن د دې اوربند دویم ورځ ده. اسرائیلي چارواکو نن سهار بندیزونه لرې کړل، زده کوونکو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راځي د خلکو پر غونډو لګیدلې بندیزونه هم لرې کړل. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر لننه به حکومت او اړوند ادارې د بیا رغونې چارې پیل کړي. ایراني چارواکي هیله من دي چې هوایي حریم به یې تر سبا ماسپښین دوو بجو پورې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچ سیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د میتر یو دیرشمې شاوخوا 12 لک افغانان په غیر قانوني او قانوني ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د راپور له مخې چې د سېشنبې په ورځ د جون 14 خپور شوی، د روان میلادي کال په نوړې او 15 میاشتو کې 1,12,000 افغانان پاکستان او 4,15,000 ایران ته تللي دي. یونیچ سیار بهر ته د دې کسانو د تک علت د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز، نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی یاد کړی دی. د سازمان په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شویو بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوري. او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوی د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه. موسوی د 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې په پایلوبه کې نن د جون 15 خپل تایلنډي سیال ته ماتې ورکړه. د تر دې مخکې په دوو لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي سیال ته شکست ورکړی و. د موټای د اتلولۍ د ویتنام په قربتوب تیره جمعه د جون په 16 د 30 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوی وی چې سبای روستای ورځ ده. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدلای شئ. د بخښن نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت نږدې 1.5 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال راشړي.
افغانستان هم دغسې حال ته چې خپل افغانستان ته او دلته میره ده، نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو دغو کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکې کړو او د هغو افغانانو حال به هم درکړو چې دوی بیرته له پاکستان افغانستان ته راغلي او اوس د کاري فرصتونو د نشتوالي شکایت لري. فرهاد دریا په استرالیا کې کنسرتونه برابر کړي دي. د شهدا فرهاد دریا د کنسرتونو پیغام افغانانو ته څو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره پکتیا ته به ورشو چې هلته د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ښوونځیو قرطاسیا توضیح شوې ده. په پای کې به ستاسو پیغامونه مو لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشن دی. دا بخند نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له هیواده د ایستلو لګواخ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له هیواده د ایستلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وای سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه یې خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته واځي 15 ورځې پاتې دی او له دې عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه مې کو ټول هغه باندې چې کار کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغه حال ته چې وخت اختلاف افغانستان ته او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشر له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته ستول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خاطر لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 5000 ډېرې مېرمنې او نږدې 4700 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیست انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څومره طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقوقو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف آی او پراتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړې دي. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دي چې احتمال لري چې د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځي سیمې ډېر ژر له 15 درجو څخه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ دی. بیا هم ورزو اکرام الله اکرام نه په ډېره تفصیل اورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکی او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکې خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي،
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له 4 ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډېره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د تللو پرچاوي له وجې نو په خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 4 ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداری پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 منیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړي چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریت په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 25 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15 په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخې درجه 10 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل ایکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او تازه ویلي چې په تیره مې میاشت کې د سینه بغل له 9900 ډېرې د شری له 12000 ډېرې نږدې 11000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. بل پلوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ بې وایي چې د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو وخت شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو تا اړینې لارښوونې او سپارښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
ګرمي راغلي ده، ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، دا د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، اسپیتالو ته مې ولیدي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي، دا په لویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لوي. اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
څو وخت مخکې نه ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل ته تللو دي، د سینه بغل لپاره یې وخته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ شو، اما په شری ناروغي باندې اخته شو. دا یوازې نه زما نه بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یو مریض جوړی بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریضې لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اول ته بیروبار ډیری، نو بیروبار چې ډیری نو ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه ته خپل بوا کی نو دا خپریږي، دا ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه باندې نه یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه، بلکې د هیواد ختیز کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبه شدید تبه کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونز سره مخ کوي. له بله مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدودې دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي چې د بدن د اوبو توازن وساتي. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي، نری وي، یوونه اوازر تیریږي، مثلا هغه اونه غوسه شي، هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضی علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي د کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر مو بو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ناټو مشرانو موافقه وکړه چې دفاعي لګښتونه زیات کړي، خو نن په هغه کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو مشرانو په ځینو برخو کې له یو بل سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د ناټو مشرانو نن په هغه کې د خپلې سرمشیزي ترڅنګ په یوه ځانګړې غونډه کې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یې جوړه کړې وه، یو ځل بیا دا ژمنې تکرار کړې چې غړي هیوادونه بل یو بل دفاع کوي. د ناټو مشرانو په یوه اعلامیه کې ژمنه کړې چې تر 2015 میلادي کال پورې به د خپل ناخالص کورنی عاید تر 5% په دفاعي چارو لګوي. دا هغه څه دي چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کوله. او د روټرز اژانس په باور اروپایي هیوادونه بیا هغه مخ په زیاتېدونکي ګواښ ته اندېښمن دي چې په 2022 کال کې هغه وخت پیل شو چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. د 23 غړو هیوادو د تړون د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په پام کې ونیوله چې په دفاعي برخه کې خپل لګښتونه زیات کړي او یوازې په امریکا باندې ناټو تکیه ونه کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روټه څرګنده کړه چې د اروپایي هیوادو او کاناډا لپاره دا آسانه نه وه چې اضافي پیسې پیدا کړي. خوشاخلی روټه وویل چې دا مهمه وه چې داسې وکړي. دې لګښته به په راتلونکو 10 کلونو کې غړي هیوادونه رسی شي. د غړو هیوادو اوسنی لګښت د هر هیواد 2% کې کورنۍ ناخالص تولید رانغاړي. غړي هیوادونه به 3.5% په اصلي دفاع لکه سرتیرو او وسلو لګوي او پاتې 1.5% به په داسې چارو لګوي لکه سایبري امنیت، د پایپ لاینونو ساتنه او د درنو پوځي وسایطو په خوندي کولو. لا اسپانیا پرته د ناټو نورو غړیو د دې ملاتړ وکړ، خو اسپانیا وویل چې په لږ لګښت کولی شي چې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناټو سرمنشي د اسپانیا مخالفت وکړ، خو د اسپانیا د صدراعظم پیدرو سانچز سټاین یې وکړه چې د سرمشیزي د بریالي کېدو په برخه کې شي هڅې وکړي. اسپانیا بیا وویل چې دوی داسې تمه نه لرله چې د دوی له دریځ سره به عکس العمل ښکاره شي. د اسپانیا ترڅنګ د هنګري صدراعظم ویکتور اوربان د ناټو تړون یووالی هغه وخت څخه ټکنۍ ښکاره کړ چې خبریالانو ته وویل ناټو په اوکراین کې هیڅ کار نه لري او روسیه دومره پیاوړې نه ده چې د ناټو لپاره رښتینی ګواښ شامل سکړي. د ناټو په اعلامیه کې راغلي دي چې غړي هیوادونه د واشنگتن د تړون 15مې مادې ته ژمن دي چې په یوه باندې برید په ټولو باندې برید دی. د همدې مادې په اړه د سېشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې د دې مادې ډول ډول تعریف کېدای شي. خو د ناټو د سرمشیزې تر پیلېدو مخکې نن په هغه کې ښاغلی ټرمپ د ناټو غړي مخاطب کړل او ویې ویل چې واشنگتن په ټولو برخو کې له تاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو او د هغو ښوونځیو احوال به درکړو چې هلته ماشومانو ته پکې قرطاسیا ویشل شوې. خو اوس به استرالیا ته لاړ شو. په استرالیا کې له 5 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فرحت دریا ویلي دي هیله من دی چې په افغانستان کې پر موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله ګڼلې ده. دا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښان هیله او خوده شه د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه دي هم لرې شي. نور په دې راپور کې چې د فرحت دریا په سندره پیل کې
افغان مشهور سندرغاړی فرحت دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرحت دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 5 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د حق ورځ په تمام چې د موسیقي ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم ایروز رسیدنی هست
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده دغه لدی چې یو د بل د قوم شبي او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي دا پل کلمړی کې څومره هم وګدوي وروسته لنډی کې او قرار قرار یو ویښته تر رسیږي او بیا دا ویښته قدرې پل هم لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي موسیقي دا معجزه لري
فاصله بین انسان ها نمیونه موسیقی اینی موجزه را دارد
خغلی دریا وایی دی دا هیل هم لری چه دنجونو پرستکرو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازه وکری فرهاد دریا دا سرگندوانی داسه محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی دوی موسیقی حرام گنی د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
اوس به هم پکتیا ولایت ورشو په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 3 میلیون افغانیو په لګښت د پرزښت د کتابونو قرطاسي او خیمو مرسته شوې ده ورسو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې لسیم یورو
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 3.6 ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو 5500 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه په دې مرسته کې کتابونه بکسونه قلمونه کتابچې او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرسته وکړي
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډیرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډېرې ستونزې مشکلات لري خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډېره اندازه ستونزه حل کوي خو بیا مهم دی آینده لپاره له خیریه بنسټونو ځینې موده غوښتنه د سلې تعلیمي ادارو سره نوره هم که د تعمیراتو په باب وي که د خیمو وي یا د کتاب قرطاسي په باب وي یا د بعضې پخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې د ګردیز ښار د تجربوي لیسي عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده مشکلات چې درسي موادو ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرستې سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې تری و بریده هواریږي خو لا هم د عملی زده کړو او سپورت لپاره لازم ځایونه نه لري د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه ته او ځکه ځین کتابونه نشته نو موږ ته ورسی او ځین فی موږ ته تفریحي ځای جوړ کی لابراتوار جوړ کی خخ لابراتوار جوړ کی کمپیوټر لیب جوړ کی موږ کمپیوټر لیب نه لرځین مکتبونه کی ځین کابل کې خخ کمپیوټر لیب تستا او سنفونه لیک زیات کی
د پکتیا زده کوونکی په ټولګي کې د میزونو چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي
معلم محمد ادریس او د پلار مې رحمت الله ده او مختنان کتاب اول مینا لر روز کتابونه کتابچه پنسل پنسل پاک هر شی راخو یو بل شته ورتیا لر میزونه او فرش او تختیه تختیه
یاد دیوی دا محال په ټوله پکتیا کې درې سوه یو یا بابا خونځي موجود دی چې له دې جملې یو سل دوه شپته بابا خونځي ودانۍ نه لري. د مسؤلینو په وینا چې د تیر یو کال په موده کې د نړیوالې ټولنې همدارنګه اړوند وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه اتلس بابا خونځیو ته د نویو ودانیو د جوړولو کارونه هم بشپړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیچلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست تر اخرې نشي به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمني درلوده چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمني چې و هغه د یفتالیانو واکمني یا د یفتالیانو امپراتوري و. یعنی وروسته لدی چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هره برخه کې د هند په شمال د شمال په هره سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 211 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته بیا تر یولسمې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کیږي او هغه هیواد دی په خپله ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی ډېر څلور کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د 23 کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون واک ته رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهي سوري په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 50 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د رجب تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندوستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی، هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وه. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتي وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان دې زنداني کوي د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر په رقم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډېر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډېره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دري ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډېر سخت مینهواله وه. دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډېر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه، او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده، یوه ډله کتاب لوستونکې درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد یې نه درلودی، خو د دغه بېسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکې درلوده، ځکه د پخپله ویل نه سوی کولی، باسواد نه و، سواد یې نه درلودي، خط یې نه سوی ویلی، نو هغه ډله کتاب لوستونکې چې درلوده همیشه به یې ده ته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سنسکریت څخه د دري ژبې ته وژباړل سو، او دغه کار د دري ژبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سنسکریت د ژبې څخه کتابونه و دري ژبې ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې دري ژبه چې د هغه نور سیمو ته هم خپور سي. د هند غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د دري ژبو سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودی د ساتي په نامه، چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودی او یو ډېر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په شهر کې تاج محل، په فتحپور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید، او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 10مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهېدلو، د چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل او څه ډول واکمني درلوده، د دې تر څنګ د نورو واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنۍ شېبې سره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به ورڅخه اخیستې وي، نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د دله مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کې هلی مې ومني درنو زده کوونکو هله د چروه جوړ وسی او د ژوند چارې په مشه پر وخت تاسو ته دولسم ټول کې تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم هله د چنه ورس هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړه په حق ده تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوی مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوی وه. د اوس او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاره احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښېږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه او یم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړ او هغه پیوړی کړ. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنې د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه یې کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیت درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایټالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیوي چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنې د دې کار څخه لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان، المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته پیوه اونې کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي و روسیې په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. اروپا هم د امریکا هم د اروپا څخه د جلیوالي سنت وساتي خپل بطرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایښودو ځای پیدا کړي، یعنې دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیې ځوانان وه د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله کی. او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سون سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کسه بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سون په جګړه کې ځینې نوې وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات ورکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیونه کسان په جګړه کې ووژل سوه او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي. سل کسه څخه ډېر په هغه کې غرق کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه ځنډېدل ډېر سوه چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 24 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سوه. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لورې به د کشتي د څارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتوفسک د ترن څخه 13 ورځې وروسته البانی ځواکونه دې ته اړ سول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او البانیانو په لویدیځ کې بیا وشکناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه حد سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دزبندی یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو منی او لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لسوهري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسري اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی 4 کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه وو، یعنی دا یوازې سرتیری وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او بعدې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 1600 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه، روسیه کې لا روانه وه. نور هم ورانی جوړه کړه. البان، بلژیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو، چې بیا د غلوژې او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه. او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1926 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومور باندې کېښودې، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي. او مخه هم دا و چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوي وکړي، او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په 1947 کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه، او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1920 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1920 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریما ته هم داخل سوه. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډېر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت رامنځته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې تاسو ور به ګرځېدلې وي د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس محمد دومره وو. تر اتلن کې دا سپورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شي چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
What's the problem?